د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان په مرکز چارو کارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګېدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارو کارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارو کارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان د روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤولین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لسو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تېره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شپږ نفر مړه او څلور نفر شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغو عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د ولایت د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتې زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوی دی. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء د اووم کنډک قمندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لواء ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترینکوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې ساه ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډلهیز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح محاکمه پیل کړي. د سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناست جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلی تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږونه وروسته انتخابات ترسره کیږي، او د هیله مند دی چې په نتیجه کې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. او یا کله نتنیاهو ویلی چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایټالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي، د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکی لوبې به کله پیلېږي. د سکی نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلی دي. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یو کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کرونا د اوبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیاد تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کرونا خپرې شوې اوبا د تیلو پر صنعت ډېره بده اغیزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو، د یو بیرل بیې صفر ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سمګ راغله ازادي رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قومندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی.
بلای مشتخه پوسټې پیسې اخی وې مو تکایې مو بیزه تکایې مو موږ غواړو چې د لارې پوسټې ایستسي او اردو ورته واچو.
ولسی جرګه وایي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوي پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي. سمو کراګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې قومندان دنده یې د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ د پیښې په اړه د څیړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څیړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال د لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزې میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردک په 200 ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال یو لس ملکی وګړي وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدی ارتباط د میدان وردک د امنیه قومندان دنده ځنډولې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پر رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیخې پاړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیخې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول تر سره کیږي. دوزه همدارنګ ټینګار کړی چې د بیسود ولسوالۍ حصہ اول او حصہ دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې ویلی وو امنیتي ځواکونو د بیسود په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی و. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په لسمه د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان لولسي وګړو سره خبرې وکړي، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نو موړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې لدوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه خودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علي پور غیر مسؤول وسلوال موجود دی، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نو موړي د دې پوښتنې په جواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردک امنیه قومندان د بیسود ولسوالۍ دوهمي حصے ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو هلته یې د اسارېدو سره سیمایزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاو خای امنیتي ځواکونه قومندان علي پور ونیسي او لزان سره یو سی پام دی خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمیتا د ولسی اپلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شي او ټپین شي ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمی خلک انه هم دا غوښتنې لري چې ځینی مهمه غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدن دی لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او ځینی نوري غوښتنې وي. قومندان علي پور په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري، د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوش شو. بلې تکلیف
ډیر زیات مننه. د یادونې وړ د قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصے اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپلو هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سیمهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلار ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړي. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امر الله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یو تیروتنه بللې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر مشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکو غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپل عسکرو د پات کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه پاړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړي دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urandi da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat chedun ki dali pakhpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu po waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biwai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar opat kidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Wayan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wel ko da dohi ho kramali nishi dwai malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټول خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه و.
When the United States bypassed
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ پنیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې و. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا سره باندې ما د دې کار په اړه ان فکر هم نه وکړای. زما په اند دا یو تیروتنه و.
I think that was a mistake.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې خپل متحدانو سره په ډیر بیباک ډول مخته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا لنوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او خپل متحدانو سره خپل ګټې تعریف کړي، ځکه چې امریکا لدی اړیکو ورسته کیږي دا په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو هوري د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاری اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لار هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چدرولې دي کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لیلاری پر سر د میشتو امنیتی پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
لیلاری مشتخه پوستې پیسې اخی وایي مو تکایي مو بې عزت کوي مو موږ غواړو چې د لیلاری پوستې ایستسي او اردو ورته واچوي. دا ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت ایستسي تا غره ده موږ ترانسپورت نه غواړو. ولی چې مشتخه غیر ناک پیسې اخی
فاده دې پوسته لو لپاره چې پوسې چې موټر دې هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد ته پوسکا خو ځان دې نه ورک پوسې.
یاد موټر چلون کې وای د غلاري پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، ورسته پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه ورسته طالبان ورته پلاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. دا یا دلاري تړل کې دوه یو شمیرغه موټر چلون کې هم لستونز سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینی کابل راوړي. محمد نعیم د یو روختون د امبولانس موټر چلون کې دي. موټر چلون کی وای دی ازیر دی چی د قانون پر اساس دولت مالیا ور کړی. خو په وینای چی د لوی لارې پر سر امنیتی ساتون کی په هر ولایت کې تری پیسې اخلي چې هیڅ قانون یاره خن لري. دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندي زاوې اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولوري تر څو ګور بیا تا په د هوایي د ګمرک تجار نه جمع شي او د غلو او غدارون نه شي او د دولت اوایید هم ځای ته ولور شي.
ټول ایتل یاره یو خبر نه خلاصوي چې تیپرا میته دا مشکل حل شي ویني چې دوا کوله و درېږي میته متر نه پخې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې حسابي تکړه چې د لیلاري پر سر امنیتي ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلاري پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ویله هم د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې سند چې د شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکه وکړي. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونه وروسته به دا سند د رایې اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجا دا سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
د 1400 مالی کال بودیجې دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده، چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد دي د تدارکاتو د سروي او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نوي تامین سوی، هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه شکوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجه کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجه رد و. خو د افغانستان د مالی وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجه په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینه ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوی او دغه شاندو د وشکور څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجه دریم سند رایې اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجه سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجه ته وکیل صاحبان د اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي، پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو. یا ویشتم کو، دوه ویشتم کو، پنځه ویشتم کو، ټول بررسی کو. پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځکه به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ و چې د ولسی جرګې له لومړي ځل رد وروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالې بشیر پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر سپتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د سپتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپریدو ستر لامل دی.
انتشار شدید ویروس
پولیو د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونځ جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټواله زمونږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي، خو په خبره یې دا پروسه اوس جمعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګزړن په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزړنو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناام نه دي، یعنی هغه هلته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسې باندې کله وخت نه وخت هلته نه ترسره کیږي. نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تکل شوی چې د امریکا سنا پروانه ونی کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمه استیزا محاکمه تر سره کړی. اټکل کېږي چې جمهور غوښتون کای ټرمپ به د استیزا پر مهال برات واخلي، خو دا له تاریخي پلوه د یو بد میراث په توګه ثبتېدای شي. په دې اړه نور حال د اسدالله لودین پر راپور کې.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي، او دا به معلوموي چې ډونالد ټرمپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتون کې پر حاکم دی، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتون کو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې لمخې د ټرمپ د محکومې دوه پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوری غوښتون کو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکان یو څه لري ښکاري، او له همدې کبله ممکن ټرمپ برائت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویلې رای غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا ګڼو جمهوری غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کیږي. تیر میاش دی وی رای ورکون پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو لډلې 45 وخت هغو د ترامپ د استیزاد درات ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رايو د دویم ځل لپاره ډونالد ترامپ استیزا کړ. جمهوریت غختون کې سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزال اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له غدې لري شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلۍ تورونه به د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزاهیه محکمې په اړه راپور مو اوریده. 4:13 دی. د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه، د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 999 قطعې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤول نیول شوی دی. ویل شوی چې نوموړی دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه دې ولایت ته راستون شوی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ونیول شو. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین هم وایي د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ امنیې قمندان محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل د دښمن شپږ تنه مړه شوي او څلور تنه شدید ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا محاکمه پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یو کال کې له $200 واوښتي او پانګوال هیله مند چې د کورونا او بالا عمله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجی شیراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې موږ په لنډیکر په نامو یو ځای د چډېرې کمې اوبه لري او والۍ شېږې نه ده او اوبه ټولې جذب کوي پټو ته نه رسېږي. هیله مو دا ده چې دغه به والۍ موږ ته پخه او په اساسي طور یې جوړه کړي او یو راته ذخیره جوړه کړي چې دا مسلمانان پرې آباد او خاط شي. اوس یوه قپه ملۍ نه شي پیدا کولی چې خپل وچو ته ورسوي. دا مو ارزو ده، هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو ته یې ورسوي. وسلام په احترام. زابل له شاجې څخه خبره کوم. د تازه رباط څخه بشیر یم. پیغام مې دا ده چې د زموږ د شاجې د فکرلاته پر د سړک باید ټول جوړ شي. دا مینو دی کړی ده سل متریک یو مایم پټا شوی یا په 50 متریک حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید دا د مینو څنګکان دا د زمې د خپل شران کې اوښتي. دا څنګکان خو باید داسې حکومت څخه دا هیله کوم چې د زموږ سړک را جوړ کړي. سلام.
السلام علیکم. خیر ان شاء الله. د سیم بندک خبره کوم. کوم نشان چې دغه خلیز تر خان زغ بارک راځي پایو شه مشنه راشي. بس اته دغه نور مشران خو مزد سره راټول مکو امراسته راغلي دا بیا نه راکې مشته. اکسون ما اخی مچتو ته مراغوالي ورشي مشته نه راکې. د سیم بندک خبره کوم. د سیم ګمبت سیم. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه
نغه وب په جوشې دوه جوشوي لا سره چولې و مغلوخ ته هغه وبټولې په دونه را چپشوي نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی په تیر بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي اور اوبه چاړه قیچي او نور تیر شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمنګ په کورونی کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کله نه لکو مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نو هغه وب په جوشېدو وی جوشوي نو دا لوخه چې کوم ځای کې هغه هغه ځای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ورته چولې و ما لوخي ته هغه وبټولې په دونه راچپه شوی وي جسامت موړکای وو د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر وو نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د ننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پېښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې بده نه پويږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سجب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څه خو درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي او زم چې دغه ماشومان د 13 شای نور کول خکار نه دی باید دی نه وساتي ورینه کې دا شای
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لوجه ژوبل شوی وي د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي، نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان، ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدې شي ډېر وقې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده، همدغه سي بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملی تجربه راتوي، مثلا څرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي یا د بی خبرۍ لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي، دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپایي یا د عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځکه ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او کچیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لري وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد یې کړلې مخ نه سي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پرواي لوي چې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم، خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کې دا او د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دا غن اورسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلې یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کی وي، د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی، حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال بازي کورونو کې یو ماشوم جک شوی، مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څوک لالوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم، داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غینه ورسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته، همدغه سې د حل لارې دي، هر شی د حل لارې وي. نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچی شو او دغه سې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. درن دوستانو دا و د مشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مومل او ملګری.
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته محرکلی کوم. درنو دوستانو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمخکخ تو پچونکې رحمت شاه سره مرکه کړي. دا به هم ووري چې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تر تلونکې جمعې په شپه په کابل کې لخپل بهرني برازیلي سیال سره لوبل دي. په دې اړه د احمد ولی هوتک تازه څرګندونې اوري. د متحده عرب اماراتو په لسوريزه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لاستراوډونو غږیږو. 15 افغان لوبغاړي د سیالیو ته اخیستل شوي وو او کو وختونو په پکتیا کې به مو د سنوکر سیالیو له تازه حاله خبر کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کابل د الف لوبډلو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې جوانان میهن لوبډلې بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د کابل د فوټبال الف لیگ سیالۍ چې د روان مریز کال د قوس په 15 منټې څخه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. ښاغلی مشعوف وویل د امید افغان او د جوانان میهن لوبډلې د الف ګروپ او د یورش بګرامي او توحید لوبډلې د بی ګروپ کې نیمایي پایلوبه ته لاره پیدا کړه. د ښاغلي مشروف په خبره په پایلوبه کې د جوانان میهن او یورش بګرامي لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې او په پای کې د جوانان میهن لوبډله بریالۍ شوه. د یورش لوبډلې دوهم او د توحید لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په هرات کې د غیږ نیونې سیالۍ د پهلوان احمد شاه په بری پای ته ورسېدې. د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاء الحق ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د غیږ نیونې ولایتي فدراسیون او بلکورش په ملاتړ شل ورځې وړاندې پیل شوې وې د 130 ورزشي کلبونو استازو پکې ګډون کړی و. دی وایي په دې سیالیو کې 50 کیلوګرامه وزن درلودونکو پهلوانانو برخه اخیستې وه چې په پایله کې پهلوان احمد شاه اتلولۍ وګټله. د اتحاد ورزشي کلب پهلوان محمد نادر صوفي دوهم مقام ترلاسه کړ. او د کرونا د سیوري لاندې د استرالیا اوپن ټینس لوبي ترسره کیږي. د راپورونو پر بنسټ د استرالیا د ټینس آزاد جام سیالۍ سبا پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام ولري. په دې لوبو کې به له ټولې نړۍ لوبغاړي ګډون کوي او زرګونه تماشاچیان به یې نندارې ته راځي. ویل کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه کچه لوبې کیږي. استرالیا د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر سخت قرنطین تیر کړی ځکه د داسې لوبو کوربه دی.
درنو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونی ځ خبرونه اوري. د افغان کرکټ مخکخ توپو هون کې رحمت شاه چې په افغان لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ په هجی مشهور دي. د کرکټ زیات مینوال یې د افغان کرکټ ملي لوبډله د توپو هنې د ملا تیر بولی. د پخیل است توپو هنه کوي او کله کله خو توپ چونه هم کوي چې خه ثابتيږي. لنوموړي سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخ مرکه کړي او په سر کې تری پښتنه کړي چې که څه هم زیات شمیر لوبغاړو د حج فریضه ادا کړي خو هجی په کیوازه تا ته ویل کیږي. دلیل یې څه دی؟
ولا د حکومت معلومات نشته ډیر او حج میکړی دا خلک ځکه غجر پسی کوي چې دا زیات تر پلیران سیدی د جونیئر لیول هغه به ټول حجی حجی راته یای او دا سینیئر سیدی هغه به زیات شاجی راته یای. نو شهزاد به ډیر راته ویل شاجی شاجی شاجی. نو شاجی باندې مشهور نو پاجی باندې مشهور یم.
دا بوکسره ما بده مو کړل رحمت شاه چې تاسو استاذ په خپل ټیم کې دا سه ډیر د آرام طبیعت ولدا جی ټایپ لوبغاړی. خو خیر کرکټ تر زو تاسو د کرکټ لوب څنګه شروع کړل؟ څنګه رات کې سو کوي د مشمول مشوق وګڅنګ
ما ز زهر خبره در ټولو د ماجرت وخت تیر کړی دا نموش پخپل په پاکستان کې وو. په 2008 کپنه کې زره علامه دغه سی براتلم او دا ډومېسټک به میکاو. په 2010 کې ز په زورمت کې وم. زورمت په 2010 کې د مستیم تلې ویسټ انډیز توري میچونه نا. زورمت په ز ګردیس تر اتلم دغه میچ کاته. نو یو ورځ زرا لما د ما سره مرګره یو میغو ما ته دغه پلیران را انټروډوس کول یو کور تر اورځ د کور په دروازه باندې د شاپور اکسو د نبی اکسو د حمید اکسو د نوروز اکسو نو ما ته ویلی چې دغه د جیروال دغه نوروز ده دغه کپتان ده ما نه پیژندل شاپور زدرانې را وشوی دا ډېر ښه ځوان ده لوی لوی سڼې د دغه بالر ده حامد حسن پټۍ اچو پټۍ ویپس کوله نه غره ته ویلی چې دغه دغه دی پټۍ ولدا ډېر تیز بالر ده او د نبی اکسو نبی را ته ویلی چې دغه نبی ده دا ډېر ښه ځوان ده ډېر ښه ایټر ده نو دې غره سم کې دا کرکټ کاو 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 اخر بس خپل خواري او مهنت مې کاو دغه لته را ورسېدم
او رحمت شاه ما اوریدي و چې تاسو اول سر کې بالینګ کاو مړه نو وخت بیټینګ تر وتلې نو به څنګه دا شول چې تاسو ون ډاون مشرو کړل یعنی دریم نمبر بیټینګ تر وتل شروع شوې او بالینګ مو تقریبا د نش برابر دی اوس ډیر کم بل ورنه تاسو کوي بالینګ ډیر کم کوي
2013 کې لاهور ان سی کې کیمپ لګیدو د نو میچونو دی سکاټلند سره او شارجه کې کیمپ لاهور کې لګیدل او ان سی کې التا ماتا اجاز احمد زما بیٹنگ کاو نو اجاز احمد دما بیٹنگ ولیت یو تو ٹرائی نو ول ماته ویلی سی بیٹنگ مخلص کو ماته ویلی سی رحمت ته پسوم نمبر بیٹنگ کې مال سر زو خدا غا یو کلپ شپجم کله وم کله کله تم می نو په دغه ټیم کې مز بیٹنگ کو ماغا ته کبیر خان تور غا کبیر خان دې مشکوچو نو کبیر خان ته ویل چې دغه اور کې ته په څوم نمبر بیټینګ ته لیږي یو اور ته ویل چې تا خو د ما تقریبا دغه و ما تم باندې زی بیټینګ ته لیږي ما ظالم ده تا باندې دوه بیټسمن دوه کې و ما تم ور لیږي نو دی غپا ته بیا کبیر خان ما ته ویل چې ته په باندې دوه بیټینګ کې نو دی غرا چې بس بیا غ زله بولینګ چا بیټینګ ته راوښتم
او رحمت شاه تاسو په خپل په د کرکټ په نړۍ کې کرکټ په لوبغاړو کې کم یو داسې لوبغاړی دی چې تاسو ډیر خوښ دی تاسو وایي چې د نړۍ ډیر څه زده کیدی شي تاسو غواړئ چې هغه رقم ته لوب وکړي
د ما سلور پلیران دی چې ډیر زیات مې خوښ دی زه غواړم چې یو کله بیټینګ کوي او زور ته وګورم د ټي وی کې کله یې بچیر پکې نه ما یو خو ویرات کولی دا بل کین ویلیمسن دا د نیوزیلند او یو پاکستان بابر اعظم او یو بل بیا دی روهیت شرما د انډیا دغه څلور بیټسمنان دي چې کله بیټینګ کوي نو د ما زړه یې چې دوی بیټینګ وګورم که په ټي وي باندې که چیرې لایو میچ ته ناسم دغه بیټینګ ماته خوند راکوي چې وګورم
او دا تاسو چې نومونه واخلئ الله ټول د نن سبا د دنیا ټاپ لوبغاړي دي رحمت شاه دار ته وایي چې ستاسو په ټیم کې په لوبډله کې ډېر لوبغاړي داسې چې شوخ ګڼل کېږي نو ډېر ټوکی څوک دی ستاسو په ټیم کې او ډېر سنجیده سیریس کس څوک دی او بیا ستاسو ملګرتیا د چا سره ډېره
والا نه پېژم بس ټوکی خو ډېر شهزاد محمدي ده او په ټیم کې خو مې کله چې موږ چیرې په ټور باندې ځو نو اکثر شهزاد محمدي را سره میټ دغه سیمې بیا شبیر نوري او ناصر جمال د ډېر انډیوال اندي
د افغان کرکټ مخکخ توپوهونکې رحمت شاو د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاک د راتلونکي جمعې په شپه په پلازمینه کابل کې لخپل بهرنی برازیلی سیال سره مسابقه لري دا چې دغه سیالي لپاره څومره ترتیبات نیول شوی او خپل هوتاک ورته څومره تیاری نیولې ده لنوموړي او لوبه
په ولسم د فبروري یعنی راتل کې د پاین سم به سپارند د جمی سپمنده ده په غازی ستوم کې کېږي چې د تا نتی تدابیر هم ډېر زیات نه ولیدې د کابل پولیس څنور غنن په جریان کې دي هغه دا د کچې امنیت من خچینګ نسو سال می د برازیل ته خره چې څلېرست ریکارد لري ډېر خوي سال می ده او په دې سو کې هم د برازیل قهرمان ده او لوبا د یک تلویزیون لاره لایف خبريږي د دې نو لپاره نه ګانس مې وځو لا فېسي د ټیکټونو د ویش لړې دوام لري ډېر غول ټیکټونه اکسټلی دي او څنور مې هيستایسي
او تاسو د دغه سالي لپاره سمره آمادګي تاسو نیولې ده ځکه تقریبا لکتر لګه سلور میاشتې یا درې میاشتې وړاندې دغه سالي تاسو پلان کړی و نو لاغنه راورسه تر اوسه پورې سمره آمادګي نیول شوی د سمره ډاډ موجود دی د بریالي تو
او ډېر مننه تقریبا ولادت سالو میاشت کېږي چې دغه سالي ته ما ډېر فکر فوکس او وخت ور کړی دی سب دې لپاره چې دې سالي کې بریالي سم دوه میاشتې کېږي چې ما آمادګي یا سند چې دې ذات دي دي نو ان شاء الله دا دې مچې برابر افغانستان کې ولې پروفیشنل لوبي کرنسی دي کې چې افغانستان په سلې ده ګټم کو خپل د واریا چانس دی ونم په دې خاطر چې زحمت او زیار مو په کافی اندازه ډیر وسلې ده
دغه برازیلی سیال سره چې تاسو کوم لوب ده دا په کوم سازمان کې ده کنه یعنی کوم سازمان تاسو ته برابر کړی ده چې یوازې تاسو دواړو یو بل سره د چیلنج په وسیله باندې دا لوب کوي او د دې لوب امتیاز څه ده یا غیته یا تاسو ته
دا لوب ټی جی سی سازمان په لار اچول ده ډیر ښه سازمان ده افغانستان کې لومړی سازمان ده چې بهرنی هوتونه کې هم څنګه لري دا سیستم ټول دې جوړ کړی ده اې دی لوب مادي تعداد هم ګرځ ما ته په دې لوب کې راځي او دا ما ولا سره شپنه کړو چې یو دا بار یو اندازه بار خو په اړمونه هوا ډول او کورنۍ ویشم مادي برخه یې او مانویت کې لکه مخکې چې مخکې ویلې چې زما رینکینګ د نورم ډیر چیږي او زما ریکارډ هم ډیر ښه کیږي یو لار خلاص کیږي چې زه په دې رشته کې لا نور ډیر پرمختګ وکړم
په متحده عربی اماراتو کې لسوريزا کرکټ سیالي پای ته ورسېدی په دې سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی و چې په بیلا بیلو لوبډلو کې ولوبېدل په دې مطلب کې د افغان لوبغاړو په لاسراړونو خبري شوی
د متحده عربی اماراتو د کرکټ لس او ریز لیگ د جنوري میاشتې پاتې وشتمنې ته د اټو لوبډلو ترمنځ پیل شوه او چې 13 ورځ د نارترن وایرز لوبډلې پاتل والی سره پاتې ورسید نارترن سره د دې لیگ پایلو بي ته ډيلي بولز لوبډلې لار پیدا کړې و چې وایرز لوبډلې پاتو وکټو ډيلي بولز سماته ورکړه څکال په دې لیگ کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی و چې د بیا لا بیل لوبډلو سره ولوبیدل رحمان الله ګربز محمد نبی محمد شهزاد نجیب الله زدران درویش رسولی جاوید احمدی نوین الحق کریم جنت یمین احمد زای قیس احمد فضل حق فاروقی مجیب زدران عظمت الله او وقار سلام خیل هغه 15 افغان لوبغاړي و چې د لیگ ته څکال اخیستل شوی و رحمان الله ګربز پاتورو بو کې یو سلوا بیا منډی کړي چې په یو لوب کې ډیر وڅ سل بخمنډ اخیستي دغه شان شهزاد محمدی په 15 لوب کې شپږتیا نجیب الله زدران په هروب کې واویا محمد نبی پاتورو لوب کې نه د شاو جاوید احمدی په څلورو لوب کې ډیر منډي وکړي د توپ اچونې په برخه کې نوین الحق تر نورو افغانانو ډيري په وو لوب کې و کریم جنت په شپږو لوب کې شپږ او قیس احمد په شپږو لوب کې درې وکړي واخیستي کراشو د دې سیالیو نورو لوبغاړو ته نو د نارترن وایرز لوبډلې تکړه توپ وهونکې نیکولاس پوران د ټول ټورنمنت وړه لوبغاړه وټاکل شو نو موري په نو لوب کې 240 منډي کړي تری ترڅنګ د قلندرز لوبډلې سوهیل اختر د 240 منډو په جوړولو سره د ټیټن غوړه توپهونکو جایزه ترلاسه کړه د قلندرز لوبډلې کریس جوردن د ټیټن لیگ غوړه توپچونکو وټاکل شو د په لوبو کې وو وکټ اخیستې وی او په 2.4 ورونکو یو سل شپږ منډې ورکړې وی د ابو زوبۍ لوبډلې جیمز ایورټون په 2 وکټ اخیستلو سره د ټورنمنت زیات وکټ اخیستونکو لوبغاړې اعلان شو ټیټن لیگ په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره تر سره 46 پړاو د دې لیگ په لومړي پړاو کې کلیرلا کینگز په دویم پړاو کې نارترن په دریم پړاو کې مراټا عربیانز او په روسي او څلورم پړاو کې بیا نارترن وایرز لوبډلې تلولي ترلاسه کړل
په پکتیا ولایت کې د سنوکار سیالي پای ته رسیدلې دي دا چې په دغه سیالي کې څومره لوبغاړو برخه اخیستي وه او هدف یې سو د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر ګل کریم سهار سره می څو شی به وړاندې خبري وکړي
پکتیا ولایت کې د بدني روزنې او ورزش ریاست او د سنوکر فدراسیون لخوا د سنوکر فدراسیون ژمنی سیالۍ نیول شوې چې دا سیالۍ د پکتیا ولایت د 14 ولایو څخه د سنوکر فدراسیون ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو چې په دې کې تقریبا 100 تنه لوبغاړو ګډون کړی وو د سیالۍ د پکتیا کې د دې عنوان تر لاندې دایره شوې چې موږ سرپرست او موقتی حکومت نه غواړو، د جمهوریت نه په کلکه ملاتړ کوو. د دغه عنوان لاندې دایری شوی وي چې د سیالیو درې ورځې دوام وکړ. په دې سیالیو کې د پکتیا ولایت د مختلفو ولسوالیو نه مختلف ځوانان او د پاخه عمر خلکو ګډون کړی و، چې په دې سیالیو دریم ورځ په پایلو بکې درې نفره، بلکې دغه سیالۍ په ټیمي ډول نوې دایری شوې، په انفرادي ډول هر چا شخص آره و جوړه جوړه سیالۍ کوله. بورډ وبخت دلدو چې په دریم ورځ فائنل و، په فائنل کې درې نفر چې یوې اول مقام او بلې دویم مقام بلې دریم مقام ترلاسه کړ.
د پکتیا ولایت بدني روزنې او ورزش مدیر ګلکریم سهارو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دی ونې د لوبل میدان ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.